گرانو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونو تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده، خو په لړ کې راپورونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته. د افغانستان ولسمشر د بریتانیا په رسمي بلنه د هیواد روان شو. د سعودي عربستان ولیعهد ایران په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د دوو سختو سیالو هیوادونو هند او پاکستان ټیمونه سره مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه سهار بریتانیا ته روان شو. د ولسمشر غنی و ویندوی شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل ولسمشر به د دې سفر په لړ کې له بریتانیایي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې په پروسه کې د بریتانیا د رول او ملاتړ په اړه خبرې وکړي. شاغلی غنی به د دې سفر په لړ کې چې د بریتانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنه یې کوي، د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې په لیدو هم لاړ شي. په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او انګلستان لوبډلې د راتلونکي سه شنبه په ورځ په مانچستر ښار کې مخامخ کیږي. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی نښتې په اړه څېړنې کیږي. د هرات والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل د هرات ولایتي شورا به د څېړنو د پایلو تر معلومېدو تړلې وي. د هرات ولایتي شورا د یو شمېر غړیو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پرون غرمه د شورا د مشر کامران علیزي د ساتونکو او د شورا د یو غړي ترمنځ په نښته کې ډزې هم شوې دي. د دې شخړې علت نه دی څرګند شوی. نامعلومو وسلوالو د غزنی ښار ته څیرمه د آرزو په سیمه کې یو ښوونځي ته اور اچولی دی. د غزنی د پوهنې رئیس مجیب الرحمن محیب الرحمن انصار پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ښوونځي د ادارې دفتر، لابراتوار او ګودام سوځېدلی دي. د پېښې علت تر اوسه نه دی څرګند. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شنبه افغانستان خپل څلورمه سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلس په کارډیف کې وشوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوری بیټنګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي دلیل و. حضرت الله ځازدي او نور علي زادران لوبه ښه پیل کړه او راشد خان 15 منډې وکړې، خو د دې لپاره چې ټیټ هدف یې ټاکلی و جنوبي افریقا په اسانه وتوانېده چې بری ترلاسه کړي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 125 منډې یې کړې وې. خو نن یک شنبه د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه مخامخ کیږي. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د هند او پاکستان د کرکټ د مسابقې د کتلو لپاره تر 1 لک زیاتو خلکو د ټیکټ غوښتنه کړې، خو د نړیوال جام د دې سیالۍ په لوبغالي کې نږدې 25,000 تنه ځایی شي. د دغو دوو سختو سره سیالو هیوادونو مسابقه نن یک شنبه د مانچستر په اولد ترافورد لوبغالی کې د افغانستان د ماسپښین په یوه بجه پیلېږي. کرکټ په هند او پاکستان کې خورا زیات مینوال لري او دا مسابقه به په دواړو هیوادونو کې سلګونه میلیون تنه پر تلویزیونونو وویني. د هند لوبډلې د 500 اوورونو په نړیوالو جامونو کې 6 ځلې پاکستان ته ماته ورکړې ده. د روان جام په سیالیو کې هند 3 او پاکستان تر اوسه 4 مسابقې کړې دي. د دواړو ټیمونو یوه یوه مسابقه د باران له کبله لغوه شوې، خو هند دوی نورې مسابقې ګټلې، مګر پاکستان دوی بایللې او یوازې یوه ګټلې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان ولیعهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړ او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نشي. شاهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن یک شنبه په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره شوې ده، ویلي د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړه او په داسې حال کې چې شینزو ایبه په تهران کې و د هغه هڅو ته پر دوو ټانکرونو چې یوې جاپانۍ و په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولیعهد په عین حال کې وویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي، خو که یې د خلکو ګټې له خطر سره مخامخ شي نو له متقابل اقدامه به ډډه ونه کړي. په سودان کې څارنوالان وایي د دغه هیواد له واکه پرځول شوی مشر عمر البشیر به دا اونۍ د فساد او په غیر قانوني ډول د بهرنیو اسعارو د لرلو په تورونو محکمې ته حاضر شي. دا اعلان پرون شنبه شاوخوا دوی میاشتې وروسته له دې وشو چې د نوموړي اوږده مستبده واکمني د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د پوځ له لوري پای ته ورسول شوه. یوه جکپولي څارنوال الولید سید احمد خبریالانو ته وویل پخوانی مشر به محکمې ته حاضر شي، خود محکمې ته د عمر البشیر د حاضرې دو دقیقه ورځ ونه خوده. تیره میاشت سودان د پوځي شورا مشر جنرال عبدالفتاح البرهان وویل چې د عمر البشیر په کور کې د څه باندې 140 میلیون ډالر برابر اسعار موندل شوي دي. د واشنگتن لوري نوی ډیلی ته د سوداګرۍ د کلیدي امتیازونو له لغوه کېدو وروسته هند په ځوابي اقدام کې د امریکا پر 28 محصولاتو لوړه تعرفه وضع کوي. د هند حکومت له اعلان سره سم په دې 28 امریکایي وارداتي محصولاتو کې بادام، مڼې او چارمغز شامل دي او له نن یکشنبې څخه تعرفه لوړیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوداګرۍ په برخه کې سخت دریځ غوره کړی او خبرداری ورکړی چې د چین، مکسیکو، کاناډا او اروپای اتحادیې په شمول د یو شمېر هیوادونو او کمپنیو خلاف به ګمرکي تعرفې لوړې کړي. ځینې اقتصاد پوهان او سوداګر اندېښنه لري چې ګڼې تجارتي ناندرۍ به د نړۍ اقتصادي وده ورو کړي. د جون په 15مه د امریکا ولسمشر د جی ایس پی په نوم سوداګری امتیاز پای ته ورساو چې هند ورڅخه زیاته ګټه کوله او د دې سیستم پر اساس امریکا ته تر 15 میلیارد او 800 میلیون ډالر پورې به تعرفي صادرات کولای شي. زموږ خپل آزادي رادیو اوري لاس پجیاو و دقیقې شوې. د آزادي رادیو د رواني خبرونې زیاته برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې نامعلومو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د آرزو په سیمه کې پرون یو ښوونځي ته اور واچاوه. د غزنی د پوهنې ریاست وایي چې ښوونځی د نجونو او هلکانو د پیشې زیات جزئیات نه دي څرګند. په همدې ورځ یعنی پرون په لوګر کې د محمد اغې ولسوالۍ د دیناو د کلي اته ښوونځي چې یو ونی بندو بیرته پرانستل شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې جګړه او د امنیت خرابوالی د زده کوونکو او د دوی د تاسیساتو لپاره اساسي ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونو ته نږدې او په ښوونځیو کې د امنیتي پوستو جوړېدلې وه جدي ستونزه ده. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې خلکو تیرونی اته ښوونځي په خپل سیمه کې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په اعتراض کې وتړل. هلته لشتلژه 2000 زده کوونکي زده کړه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل
بدون شک مشکل یک مشکل جدیه.
دا وینه یو ځدا چې په شونځو کې از موږ تاسو ته څنګه د امنیتي پوسټو جوړېدل جدي ستونزه ده. په افغانستان کې حاکم جنگي وضعیت پر تعلیمي خدماتو سخت پد اغیز کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دهنو کې له خلکو سره د خبرو په پایله کې شونځي بیا پرانستل شو، خو هغه پر خلکو ژغ وکړ چې د اعتراض او مخالفت څرګندولو لپاره دی شونځي نه تړي. دا وایي له یوې اونۍ راهیسې د ښوونځي دروازې بندې وې. له معارف سره باید د سیاسي او پوځي ادارې په توګه برخورد ونسي. موږ بې طرفه یو او د ښوونځي دروازې باید خلک د ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ونه تړي. د میرمن نصحت په وینا په دهنو کلي کې درې د نجونو او 15 د هلکانو ښوونځي اوس فعال دي. د لوګر د پوهنې ریاست هم ازادي راډیو ته ویلي چې ښوونځي پرانستل سوي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو تر 60% زیاته برخه نجونې دي. د پوهنې وزارت ویاندی ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 410 ښوونځي تړل سوي دي. د دغو ښوونځیو څخه 99% د امنیت د خرابوالي له امله بندي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وسم ګورو چې د کابل ورسپانو نن څلیکلې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ بیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، اوس روښانه ښکاري چې د سیمې لویه برخه هیوادونه غواړي افغانستان ته سوله راسي او دا هیوادونه په سوله کې جدي مرسته هم کولای سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، له یوه اړخه افغان چارواکي د امریکا په سیوري کې ګرځي او له بل اړخه همدا چارواکي د سولې جدي اراده نه لري. د لیکوال په باور د افغانستان خلک باید سولې ته د رسیدو لپاره په امریکا فشار راوړي، ځکه چې امریکا په سوله کې رښتینی نه ده. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، د امریکا په سولې سره افغانستان یو ځای ته نه رسیږي، بلکې ورځ تر بلې د افغانستان وضعیت نور هم خرابیږي. د لیکوال په باور د حل لاره دا ده چې افغانان خپله بیدار سي، خپل سیاستوالي ویښ کړي تر څو د افغانستان په فکر کې سي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، کله چې له امریکایي لوري سره د طالب استازو خبرې بې پایلې سوې او په افغانستان کې سوله ټینګه نه سوای کړای، نو د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ارزښت نور هم په ډاګه سو. د لیکوال د معلوماتو له مخې، اوس افغان ملت، حکومت، د سیمې هیوادونه او په تیره بیا نړیواله ټولنه پر طالبانو غږ کوي چې له افغان حکومت سره د سولې لپاره خبرو ته حاضر سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، د نړۍ هیوادونه او د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د همکاریو اړتیا. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، له شک پرته د نړیوالې ټولنې له همکاریو پرته په سیمه او افغانستان کې د سولې راتګ ناشونی دی. د سرمقالې د لیکونکي په باور، په افغانستان او سیمه کې هغه مهال سوله راتلای سي چې د سولې د خبرو اصلي محور د افغانستان قانوني دولت باندې راوڅرخي. بلخوا د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، له تروریزم سره مبارزه نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، دا مهال په افغانستان کې لسګونه طالب فکر ډلې د افغانستان د خلکو په ضد جنګیږي او افغانستان په یوازې ډول د دوی په وړاندې جګړه کوي. لیکوال سپارښتنه کوي چې ټوله نړۍ باید د دغې پدیدې په وړاندې سره یو موټی سي او په وړاندې یې کلکه مبارزه وکړي.
د حواله تودیدو سره په افغانستان کې د ماشومانو د نسناستي یا اسهال ناروغي زیاتیږي او د ځینو میندو د بېخبرۍ له کبله ماشومان له ژوند بې برخې کیږي. ډاکټران وایي چې د نسناستي په صورت کې باید زیات مایعات وڅښل شي. د دوی په وینا، ډېر ماشومان د بدن د مایعاتو د کمیدو له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ کیږي. کندهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هوا یې توده ده او په دې موسم کې د نسناستي ناروغي کې ډیره ده. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رشتینی په دې اړه له کندهار معلومات راکوي.
په کندهار کې د دوبی موسم د پی سره سم چې تقریبا درې اونۍ کېږي چې هوا توده شوې ده. د میرویس روغتون د ارقامو له مخې 814 کسان چې زیاتې ماشومان دي د نسناستي په ناروغۍ اخته شوي. موږ چې د کندهار د میرویس او زوی روغتون له مسؤول سید رسول مرستندوی سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې دغه روغتون کې ګڼ شمېر د نسناستي ناروغان دا مهال بستر دي او د ورځې په اوږدو کې لسګونه ناروغان نور هم ورته راوړل کېږي چې د همدې ناروغۍ څخه کړېږي. مرستندوی وایي چې په نسناستي د اخته کېدو عمده علت د روغتیایي تدابیرو نه مراعاتي. په روغتون کې هغه کسان چې خپل ناروغان یې بستر کړي دغوی سره موږ خبرې کړي دي. دوی وایي چې البته پایوازان دوی وایي د روغتیا د نه مراعات له امله ماشومان او د کورنۍ غړي په نسناستي اخته شوي دي. او دغه راز روغتیا پلان دا هم وایي چې دوی تر ډېره په کندهار کې دغه ناروغي د خپرېدو مخه نیولې ده، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله هم د نسناستي ناروغي د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند ته ستونزې پېښې کړې دي او دغه ناروغي د رامنځته کېدو یو علت. او دغه راز د تازه خوړو او پاکو اوبو څښل روغتیا پلان دغه ناروغي په مخنیوي کې ګټور یادوي.
په خبرونو کې مو وویل چې نن د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې هند او پاکستان مخامخ کیږي او د دې مسابقې مینوال خورا زیاتې شاید په افغانستان کې هم ډیر خلک وغواړي چې دا مسابقه وویني. په هند او پاکستان کې اټکل کیږي چې په سلګونه میلیون خلک به د تلویزیون له لارې دا مسابقه وویني. په خپله په مانچستر کې 100,000 تنو د ټکټ تقاضا کړې وه خو سټیډیوم ډیر وړوکی دی او شاید 25,000 تنه وکړی شي چې دا مسابقه له نږدې وګوري. تر اوسه